21 12 41 38.
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده. صفی الله ستاسو اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري روانه نیم ساعته پښتو خبری خبرونه چې د ازادي رادیو د پښتو خبرونو ورسته یو ده د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري خبريږي. پر خبرونو سربیره اوري چې د ولسمشر حقوقي صلاحکار وي د کابینې غړي سبا یعنی دوشنبه ولسی جرګې ته د رایې د اخیستلو لپاره معرفي کیږي. د راپور مو په سر کې نیولی دا به هم واورئ چې د ملي شورا ځینې غړي د چارو په اداره کې د خلکو ستونزو ته د رسېدګۍ لپاره د یو دفتر د جوړولو پرېکړه پر ځای نه بولي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه چې مرالۍ بشیر یې در اوروي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د ولسمشر اشرف غنی حقوقي صلاحکار وایي چې د نوي کابینې غړي به د دوشنبه په ورځ د حکومت لخوا ولسی جرګې ته معرفي سي. د افغانستان د ژورنالیستانو سراسري شورا وایي په تیرو 14 کلونو کې په هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1500 پیښې شوې دي. او د ایران ستر مشر پرون د وینزویلا ولسمشر ته ویلي چې هیواد یې د تیلو د بیو په بیرته پورته بیولو کې د مرستې ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر اشرف غنی حقوقي صلاحکار وایي د نوي کابینې غړي به د دوشنبه په ورځ د حکومت لخوا ولسی جرګې ته معرفي سي. عبدالعلي محمدي نن په کابل کې د اساسي قانون د ولسمي کلیزي په اړه د جوړ شوي مراسمو پر مهال وویل چې ولسمشر په تیرو دریو میاشتو کې د وړ کسانو پر انتخاب د زړه وینې خوړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګې د نوي کابینې د معرفي کېدو هرکلی کړی خو ټینګار کوي چې کاندید وزیران باید دوګونې تابعیت ونه لري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د استخباراتو د اداري رئیس رضوان اختر سره لیدلی دي. په دې کتنه کې چې نن له غرمې مخکې په ارګ کې ترسره سوې ده، دواړو لورو د تروریزم او افراطیت پر خلاف د مبارزې په لار کې د دواړو هیوادونو د ګډو هڅو د پیاوړتیا، په افغانستان پاکستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د یو شمیر نورو د علاقې وړ موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ژورنالیستانو سراسري شورا وایي په تیرو 14 کلونو کې په هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1500 پیښې شوې دي. د دې شورا وایند محمد بشیر حاتف نن په یو غونډه کې وویل په دې پیښو کې 15 د قتل دي. ښاغلی حاتف زیاته کړه چې اوس هم 15% ژورنالیستان له ګواښ سره مخامخ دي.
15 د قتل یاد وژنې موارد دي چې په دې کې بهرني ژورنالیستان او رسنوي کارکونکي هم راځي او داخلي هم. د ژورنالیستانو د ټپي کېدو موارد 10 دي، البته چې د کتنې وړ ټپونه اخیستي دي. د تښتون یا اختطاف موارد 40 دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو شورا وایي چې د 14 کلونو په ترڅ کې تر دې دمه چې نوی حکومت راغلی، دوی د ژورنالیستانو د قضیو د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې محکمې غوښتنه کړې ترڅو د دوی ستونزې او قضیې ژر او په سمه توګه وڅېړل سي. د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د داعش وسلوالو موجودیت رد کړی دی. د دې وزارت وین صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې یو شمېر کسانو د ناسمو معلوماتو له امله په هیواد کې د داعش وسلوالو د پیدا کېدو خبره کړې ده چې هیڅ حقیقت نه لري.
مسئله داعش یک موضوع است که ما نمیتونیم مورا بپذیریم.
داعش موضوع داسې یوه مسله ده چې موږ نسو کولای هغه ومنو او هغه رد کوو. دا موضوعات د ناسمو معلوماتو له امله مطرح کیږي یا د افرادو او اشخاصو په اړه پوره معلومات نه لري. شاغلی صدیقی زیاته کړه چې افغان ځواکونه به په هیواد کې هیڅ یوې ورانکاري ډلې ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. او اوس یو څو بهرنی خبرونه. تمکه جنن به تر 1,000,000 زیات خلک او د نړۍ د هیوادونو ګڼ شمیر مشران په پاریس کې په یو لاریون کې برخه واخلي. دا لاریون په پاریس کې په تروریستي حمله کې وژل شوي کسانو ته د درناوي په مقصد کیږي. د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز وایي له هغه وروسته چې د شارلی ابدو د مجلې پر دفتر او د یهودانو په بازار کې د اسلامي سخت دریځو لخوا په حمله کې اولس کسه وژل سول، خلک به د ازادي او ورورګلوي لپاره خپل مینه او لیوالتیا وښیي. له دې لاریون څخه مخکې د امنیت لپاره زرګونو پولیس او پوځیان ګمارل سوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیوف پرون خبریالانو ته وویل:
Je veux d'ores et déjà dire
زه ویلای سم موږ ټول ضروري اقدامات کړی چې لاریون کوونکي خوندي وساتل سي او هغه څوک چې غواړي په لاریون کې برخه واخلي په خوندي توګه برخه پکښي واخلي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته چې ایران ته سفر کړی وویل چې هیواد یې د تیلو د بیو په بیرته پورته بیولو کې د مرستې ملاتړ کوي. خامنه‌ای د تیلو د بیو کښته کېدل یو سیاسي تاکتیک وباله او ویل چې دا حالت زموږ د ګډو دښمنانو لخوا رامنځته سوی دی. د وینزویلا ولسمشر مادورو د تیلو د صادرونکو ادارې د اوپک غړیو هیوادونو د سفر پر مهال په تهران کې د څه مودې لپاره تم سو. وینزویلا هم د دې ادارې د غړیو هیوادونو څخه یو هیواد دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له مادورو سره په یوې مخکنی غونډه کې وویل چې ایران او وینزویلا په ګډه د نړۍ د قدرتونو پلانونو سره سرچپه کولای سي تر څو په 2015 کال کې د تیلو بیې یوې مناسبې کچې ته لوړې سي. له تیر دوبه راهیسې د اومو تیلو په بیه کې 50% کمی د په تیلو بډایه ایران او وینزویلا د بودیجې د کموالي سبب شوی دی. پلټونکي چې د ایر ایشیا د لویدلې الوتکې د پیلوټ د خونې په ژغ ثبتونکي ماشین پسې ګرځي وایي له دې ماشین څخه یې د نري زنګ ژغ اورېدلې دي. درې جلا انډونیزیایي بیړیو له هغه ځایه څخه 4 کیلومتره لرې چې د الوتکې لکۍ موندل شوې وه دا زنګ دا سیګنالونه ترلاسه کړی دي. خو چارواکي وایي چې اوس له وخت مخکې د چې ووایو دا ژغونه د الوتکې د ژغ ثبتونکو ماشين دي. دا ماشين د الوتکې د لکۍ څخه د دسمبر په 28مه د الوتکې د لوی دوروسته 102 مسافر خپل ژوند له لاسه ورکړ جړاسو.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې راځي د ولسمشر حقوقي سلاکار وای سبا دوشنبه به د افغانستان د نوي کابینې غړي ولسی جرګې ته د رای اخیستلو لپاره معرفي شي.
دوستان عزیز رسانه‌ای خیلی دوست دارن که ما از کابینه گپ بزنم، نگران نباشید فردا ان شاء الله معرفی میشه.
تبلی خدای حکومت اجرایی رئیس عبدالله ټینګار کوي چې د پروموټ یا د خزو د پرمختګ لپاره په پروژې باندې باید یو سم میکانیزم عملی شي. دا به هم وري چې لوبغاړي د فوټبال د ملي ټیم پر روزونکو باندې د چړو ورسته حمله غندي.
اصل چې ورزش کوي یعنی د چوری کې ورزش نه چې باید د افغانستان کې نور ورزش ونی کوي.
په پاریس کې هم د مظاهره چانو د پاړه باندې راپور د خبرو. د ولسمشر حقوقي سلاکار وای د کابینې غړي به سبا دوشنبه ولسی جرګې ته معرفي شي. عبدالعلي محمدي چې د یکشنبه پر ورځ د اساسي قانون د اونۍ په نامه جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل چې ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې د جوړېدو لپاره درې میاشتې د زړه وینې خوړلې دي. په همدې حال کې ولسی جرګه د کابینې لژر اعلان هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې د کابینې غړي باید دوګونی تابعیت ونه لري. قسیم سولمال په دې اړه رپورټ راکوي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی حقوقي سلاکار د کابینې د غړیو په ټاکنه کې مشکلاتو ته اشاره وایي چې یو شمیر نفوذ لرونکو کسان هڅه کوي چې خپل د خوشي وړ کسان پر ولسمشر تحمیل کړي. عبدالعلي محمدي چې د یکشنبه پر ورځ د اساسي قانون د اونۍ په اړه جوړې شوې غونډې ته وینا کوله ویل چې افغان ولسمشر په تیرو درو میاشتو کې د کابینې د ټاکنې لپاره ډېر کوشش وکړ. ښاغلی محمدي ډاډ ورکړ چې کابینه به د دوشنبه پر ورځ ولسی جرګې ته معرفي شي.
دوستان عزیز رسانه‌ای خیلی دوست دارن که ما از کابینه گپ بزنم، نگران نباشید فردا
در رسانه‌ای ملګری تامل لري چې زه د کابینې په اړه خبري وکړم. تشویش مکوې سبب ان شاء الله معرفي کیږي. ولسمشر په دې درو میاشت کې رزلې ونی خورلې. همدانن سهار چې مخبري کولې له یو شاغل څخه یې ګله کوله چې خپل د خوش کس لباندې تحمیلوي. کومو غواړو نظم راشي او د خپل لمخې مختورات شو هر هغه څوک چې وړوي باید راشي. ولې باید فلانی سپینځري مشر شخصیت یا متنفذ راشي او رسمي
ولسمشر
محمد اشرف غنی هم د شنبه پر ورځ د مشران جرګې د نو غړو د لوړې په مراسمو کې ویل چې حوصله نتیجه ورکړې او کابینه به ژر اعلان سي. د دې ترڅنګ د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د شنبه پر ورځ په عمومي غونډه کې د کابینې په اړه څرګندونې وکړې او وی ویل چې ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې کابینه به د دوشنبه پر ورځ ورته معرفي کړي. خو د دغه جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې دوی به هغو کاندیدانو ته رایه ورنه کړي چې دوه ګونی تابعیت ولري.
ما فیصله کردیم که کسانی که تابعیت دوگانه دارن ما او را قبول نداریم و همچنان در ارتباط به مسائل
شغل عرفان وای موش پریکړه کړی چې کوم کسان چې دوگانه تابعیت لري هغوی نه منو. د جرمی او جنایي مسایل په اړه که کوم مسؤلیت ونه لري نو مربوطه کمیسیونونه به د استازو مجلس ته راپور ورکړي. له هغه وروسته به بیا د رئیسانو کمیټه پریکړه وکړي چې دغو کسانو ته کله باید رایه ورکړل سي. له دې وړاندې هم ولسي جرګې له ولسمشر غوښتي وه چې دوه تابعیت لرونکي کسان د باور رای لپاره ورته معرفي نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو سرچینو منلې چې د دولسو وزیرانو لست د اجرایي رئیس له لورې ولسمشر ته ورکړل سوی دی. دغې سرچینې همداراز ویلي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو پرته د پاتو وزارتونو لپاره کاندیدان مشخص سوي دي. که څه هم معلومه نه ده چې آیا کابینه به د دوشنبې په ورځ اعلان سي او که نه، خو خلک له دومره ځنډ وروسته تمه لري چې د نوي کابینې غړي باید له ژمنې سره سم پوه او وړ کسان واوسي.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوری.
افغان حکومت اجرایی رئیس وی کومی مرستی چی ده پروموت پروگرام للاری لعفان میرمان سرکیگی باید دیو منظم میکانیزم للاری ولگولیشی. عبدالله دیک شمبی پر از پیوغونده که ویل حکومت پا بیلابیلو برخو که ده خزو ونده مهمه کنی. پا دیده پا مکره بیا هم ده قسیم سولمال راپورته.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وی افغان میرمنو په تیرو دیارلسو کلونو کې د حکومتداري د حقونو د ترلاسه کولو سوداګرۍ او نورو برخو کې ښې پرمختیاوې درلودې، خو په خبره لا هم باید د ښځو لپاره ډیر کار وسي. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځ یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د پروموټ پروګرام په سیاسي، ټولنیزو او مدني برخو کې د افغان میرمنو د رول د پیاوړتیا لپاره یو ستر او مهم پروګرام دی. نوموړی ټینګار وکړ چې د دې پروګرام د تطبیق لپاره باید یو منظم میکانیزم جوړ سي. شغل عبدالله سره له دې چې د مرستې د افغان حکومت سره په همغږۍ د یو اس ای آی ډي له لورې عملي کېږي، خو دا ډېره مهمه ده چې د همغږۍ یو منظم میکانیزم ورته ولرو. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو اس ای آی ډي په 2014 کال کې د پروموټ په نوم یو پروګرام معرفي کړ چې په بېلابېلو برخو کې د ښځو ونډه پیاوړې کوي. د دغه پروګرام له مخې به په راتلونکو 15 کلونو کې 50 سره افغان میرمنو ته زمینه برابره سي څو خپلې کاري وړتیاوې لوړې کړي. یو اس ای آی ډی دې پروګرام ته 214 میلیونه ډالر ځانګړي کړي او ټاکل شوی مرسته کوونکي ادارې هم نور 200 میلیونه ډالر ورته برابرې کړي. د دې پروګرام اساسي هدف د اقتصاد په برخه کې د ښځو د رول پیاوړتیا، د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ ډلو سره مرسته او د افغانستان د حکومت په تصمیم نیونکو څوکۍ کې د ښځو د شمیر ډیرول شودل سوي دي. د ښځو د چارو فعالان هم د پروګرام د میرمنو لپاره ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې د تطبیق د موثریت لپاره باید واک ښځو ته ورکړل سي. د افغان میرمنو د همغږۍ او پرمختیا د مؤسسې مشر شکریه جلالزی ازادي راډیو ته ویل چې د پروموټ د پروګرام په چوکاټ کې ژمنه سوي مرستې باید د ښځو د اساسي اړتیاو د رفع کولو په برخه کې مصرف سي.
زما په نظر باندې د پروموټ پروژه به هغه وخت افغان میرمنو لپاره ډېر زیات مؤثره وي تر څو دا پروژه د دې پروژې ډېر واک اختیار د ښځو په لاس کې ورکړل شي، ځکه دا باید اقتصادي لحاظه ښځې تقویه کړي او په عین زمان کې دا کنټرول شي، نظارت یې وکړل شي، شفافیت باندې تطبیق شي او بنسټیز پروګرامونه باندې ولګول شي.
د ښځو لپاره ښوونه او روزنه، روغتیا او حقوق هغه مسایل دي چې د میرمن جلالزی په خبره باید ورته ډیره پاملرنه وسي. دا وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره مخکینی مرستې ځکه بې ګټې وي چې په سطحي پروژو مصرف سوي او په کښې فساد زیات و. دا چې پروموټ له افغان میرمنو سره د امریکا د مرستو تر ټولو ستر پروګرام دی، نو فعالان یې سپارښتنه کوي چې په عملي کولو کې باید شفافیت ته جدي پاملرنه وسي او داسې تطبیق سي چې ټولې میرمنې ورڅخه برخمنې سي.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځی پونه کې
د افغانستان د په بخښنې سره د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پر روزونکي حملې د لوبغاړو توند خبرګون پارولې ده. په دې اړه باندې راپور وروسته درته خبرو، خو مخکې له هغې پام وکړئ د ملي شورا د ځینو غړو د څرګندونو په اړه راپور ته. د ملي شورا ځینې غړي د چارو په اداره کې د خلکو ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره د یو دفتر د جوړولو پریکړه پر ځای نه بولي. د دې شورا غړیو د یکشنبې په ورځ ویل د خلکو ستونزو ته د رسېدو لپاره د افغان ولسمشر هڅې د ستایلو وړ دي، خو ټینګار کوي چې دا دفتر به د خلکو ستونزې حل نه کړي.
خبرې په داسال کې مطرح کیږي چې تیر ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل خلکو د ستونزو حل لپاره د چارو په اداره کې یو دفتر جوړوي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي شورا غړي ټینګار کوي چې د چارو د ادارې په چوکاټ کې د دفتر جوړېدل نشي کولای چې د دوی د موکلینو ټول ستونزې هوارې کړي. د دې شورا غړي د یک شنبه په ورځ وویل چې دوی مکلف دي چې د خپل موکلینو ستونزې حل کړي. د ولسی جرګې غړي اکبر ستانکزی وویل چې دا اداره د افغانستان د پارلماني چارو وزارت سره موازی اداره ده او دا کار فساد ته زمینه برابروي.
دا کومه هغه سره رئیس صاحب جمهور پرون یادونه وکړله چې موږ به یو نمایندګي یا یو دفتر به جوړ کړو د مشرانو جرګې ولسی جرګې دوه استازي به هلته مثالي کسان ناست دوی د مشکلاتو په خاطر باندې ستیار مشکلې موږ سره به شریکي. هغه کې سید سمخ کې هم یو پارلماني شوبه په اداره امور کې و خو عمر ماسره نه تمامېدله ځکه چې دلته وزارت د پارلماني د چې وزارت د پارلماني بیا دوه سره په ټکر کې راځي. اوس موږ له کوم طریق نه مخته شو؟ آلې غو طریقه مخلاص او کې وزارت پارلماني طریقه نشته یو سیده به ډیره خي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې د نویو غړیو د لوړی په مراسمو کې وویل چې د ملي شورا غړي له دې وروسته اړتیا نه لري چې د خپل موکلینو د ستونزو د حل لپاره وزارتونو او یا هم حکومتي ادارو ته لاړ شي. ښاغلی غنی وویل چې په دې هدف د خلکو ستونزو ته د رسیدو لپاره یو دفتر د جمهوری ریاست د چارو په اداره کې جوړیږي. ویل کېږي چې په دې دفتر کې به د ملي شورا د دواړو جرګو دوه دوه غړي موجود وي او د ملي شورا په منځګړیتوب او د حکومت للارې به د خلکو ستونزو ته رسیدګي وشي. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغان ولسمشر دا اقدام ستایي خو وایي چې دا کار به د خلکو ستونزې هوارې نه کړي. د ولسی جرګې یو غړي سیمین بارګزی په دې اړه وویل افغان ولسمشر په داسې حال کې د ملي شورا غړي او د موکلینو لپاره د دفتر له جوړېدو خبر ورکوي چې تر دې مخکې د ملي شورا غړي وزارتونو ته په تګ راتګ تورن شوي وو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خو اوس ازادي رادیو ته غوږی چې په ټول افغانستان کې په 26 نوې منځنۍ صفایف او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم پر روزونکو حمله د لوبغاړو توند خبرګون پاراولې ده. د فوتبال د ملي ټیم پر روزونکو یوسف کارګر د شنبه په شپه وسلوالو نه پیژندو حمله وکړه او سختي ټپي کړ. لوبغاړي خبرداري ورکوي چې حکومت د دوی غوښنوري نور د افغانستان په نوم لوبې نه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور چې قاسم سولمل جوړ کړی.
یوسف کارګر هغه روزونکی چې ګنشمیر فوټبالران روزلی خوست د ناپیژاندو کسانو د حمله لامل ټپی په روغتون کې پروت دی. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې د فوټبال د ملي ټیم پر روزونکی د شنبه په شپه یو شمیر ناپیژاندو کسانو حمله کړې او په چړوې وهلې دی. شغل کارګر چې د خپل کور مخ ته پرې حمله شوی د سر په برخه کې په وو چړو وهل شوی او اوس وخت په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د پېښې د ګنشمیر لوبغاړو غوسه پرولې او خبرداري ورکړې کده لوبغاړو امنیت ته پام ونسي دوی به د افغانستان په نوم لوبه ونه کړي. د فوټبال د ملي ټیم غړي حمید الله یوسفزی ازادي رادیو ته ویل چې په شغلي کارګر باندې له حملې نه لوبغاړي سخت متاثر دي.
دا خامخا د ورزشکارانو لپاره ډېر بده خبره ده او ورزشکارانو باندې ډېر تاثیر گذاره چې نو ارڅ چې ورزش کوي یعنی
شغل یوسف زی وای ل دې مخکې هم په بیلابیلو سیمو کې پر فوټبالرانو او د نورو برخو پر لوبغاړو خال خال حمله شوی چې د لوبغاړو ژوند یې ګواښلې دی. د تکواندو کورش ځینې ملي لوبغاړي ل دې مخکې په ډزو سره وژل شوی و چې هغه وخت هم لوبغاړو خبرګون ښکاره کړ. امنیتي چارواکي وای د ټولو افغانانو د خوندیتوب مسولیت ورپغاړه دی او په لوبغاړو باندې د شویو حملو څېړنې ته لومړیتوب ورکوي. د کورونی چار وزارت ویاند صدیق صدیقی لازده رو دو سره پا خبرو که د فوتبال د ملی تیم پر لوزون که حمله وغندله او ویل چه پا دیار جدی چرنی پیل سویدی. شغلی صدیقی ویل
امنیتی ارګانونه هڅه کوي چې د ټولو افغانانو او هغو لوبغاړو امنیت ونیسي چې د افغانستان نومې د سپورت له لارې اوچت کړی. د لوبغاړو لپاره لکه څنګه چې اړتیا شته امنیت نیول کېږي. خپله وینې چې د هر سټیډیوم او ورزشي ډګر مخې ته پولیس ولاړ دي او امنیت نیسي. دا چې پیښې ول کېږي خپل عوامل لري. موږ تر خپلې وسې پورې هڅه کوو چې د خپلو لوبغاړو امنیت ونیسو. د شغلی صدیقي په خبره تر دې مخکې هم د لوبغاړو په سر حمله څیړل سوي او لاملونه یې اړوندو ادارو ته روښانه سوي دي. 2014 کال چې د ډیرو ادارو لخوا تر ټولو خونړی کال اعلان سوی و، د ګڼ شمېر لوبغاړو په وژل کېدو او ژوبلېدو پای ته ورسېد. په پکتیکا کې د والیبال پر میدان حملې ګڼ شمېر لوبغاړي خاوري کړل. د تکواندو او کورش دوه لوبغاړي په ډز ووژل سول. خو په 2015 کال کې په لوبغاړو او سپورتي مخکشانو دا لومړۍ حمله ده چې هغه هم د فوټبال د ملي ټیم روزونکی یوسف کارګر پکې ژوبل سو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې په مرکز پاریس کې نن خلک د یوالي په نوم ستر لاریون وکړ. ویل کېږي چې په دغه لاریون کې ګڼ شمېر مشرانو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو البته برخه اخیستې. د دې مارش یا لاریون هدف دا دی چې په پاریس کې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر او تر هغه وروسته د وسلوالو حملو پر ضد د نړیوالو د یوالي څرګندونه وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
دا خلک د هغو قربانیانو د درناوي لپاره را یو ځای کیږي چې په پاریس کې د وروستیو تروریستي حملو قرباني شول. په لاریون کې د جرمني او بریتانیا صدراعظم، د اسرائیل صدراعظم، د اردن پاچا دوهم عبدالله او د هغه میرمن ملکه رانیا، د ترکیه صدراعظم احمد داود اوغلو او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له هغو څو کسانو څخه دي چې په دغه لاریون کې به ګډون کوي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو نن پاریس ته تر روانېدو مخکې په تل اویف کې خبري اعلان وکړ. د پاریس په دغه لاریون کې د خپل ګډون په اړه وویل: دا وایي زه پاریس ته ځم څو د نړۍ له مشرانو سره په دې لاریون کې چې د اسلامي تروریزم په وړاندې چې بشریت ته تهدید پیښ کړی دی یو ار بیا خپل اعتراض څرګند کړم. دا هغه کار دی چې ما په تیرو څو کلونو کې د دې غوښتنه کوله. زه به نن ماښام د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په یو ځانګړي لاریون کې ګډون کوم چې د یهودي ټولنې غړي به هم پکې وي. زه به هلته یهودانو ته ووایم چې که هر وګړی غواړي چې اسرائیل ته کډه سي د اسرائیل ایل دروازې پر مخ پرانیستې دي. د فرانسې صدر اعظم ویلي چې خلک په دې لاریون کې د ګډون لري د ازادۍ لپاره خپل مینه څرګندوي. نن د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په دې اړه وویل دا وایي چې موږ څرګنده کړی چې هغه څه چې په فرانسه کې پیښ سول د تروریزم یو وحشتناک عمل و چې موږ ټولو ته یې خطر پیښ کړی او دا ضرورت یې رامنځته کړی چې موږ د خپلو ارزښتونو لپاره مبارزه وکړو او نن ورځ له فرانسې سره ګډ ولاړ اوسو. په دې غونډه کې د ګډون څخه مخکې د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل چې په دې لاریون کې د ګډون په دې معنا دی چې ټول ولسونه د تروریزم په ضد مبارزه کې ګډ سره ولاړ دي. د وایي د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ نږدې خبرې روانې دي. موږ خپل معلومات له فرانسې سره شریک کړي دي تر څو د دغې تروریستي پیښې ممکن عاملین وموندل سي. زه تاسو ته ډاډ ورکوم چې موږ په ډېر نږدې همکارۍ کې کار سره کوو. په پاریس کې د شارل ابدو مجلې پر دفتر په تروریستي حمله کې چې دوو ژورنالیستانو په ګډون دولس تنه پکې ووژل سول، دوه تورن ورونه شریف او سعید کواشي د پولیسو لخوا وژل سوي دي. د فرانسې امنیتي ځواکونه لا هم د یوې ښځې په لټه کې دي چې ویل کېږي د پاریس په جنوب کې پر وی پولیس باندې ډزې کړې او هغه یې وژلې ده. د فرانسې پولیسو ویلي چې دا ښځه مصالحه ده او خطرناکه ده. د ترکیه او فرانسې امنیتي ځواکونو پرون ویل چې دا ښځه غالبا د جنوري په دوامه ترکیه ته تللې وه او شایي له هغه ځایه سوریه ته هم پر پوله وروشته.
د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون بروانونی په سپینې مانی کې د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره وګوري. د سپینې مانی لخوا په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې دواړه مشران به د تروریزم په وړاندې د مبارزې په ګډون د نړۍ پر یو لړ مهمه مسالو خبري وکړي. بریتانیا او متحده ایالات چې ترمنځ یې اړیکې ډېرې پیاوړي دي، په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې په وړاندې د نړیوالو حادثو په ګډون د نړۍ په نورو کړکیچونو کې ګډ دریځ لرلی دی. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې د فرانسې خبري اژانس د راپور په اساس
جوړ کړی. د امریکا ولسمشر به روانه اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د برېتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون کوربه وي. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به د تروریزم په وړاندې د مبارزې په ګډون پر یو لړ مختلفو مسئلو خبرې وکړي. د بیان سره سم اوباما او کامرون به د اسلامي دولت د ډلې د ایبولا د ناروغۍ او په اوکراین کې د روسیې د مداخلې په اړه خبرې وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ځانګړې اړیکې به وستایي. دواړه مشران به د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په کاري ماښامنۍ کې برخه واخلي او پر سبا به د ولسمشر په دفتر کې کتنه وکړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې که څه هم د سپینې ماڼۍ په بیان کې په فرانسه کې وروستیو بریدونو ته چې ولس تنه پکې ووژل شول اشاره نه ده شوې، خو اوباما او کامرون د خپلو نږدې اړیکو د ستاینې تر څنګ به د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې په اړه خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ وایي متحده ایالات او برېټانیا ډېر خاص دوستان او کلک متحدین دي او ولسمشر دې ته سترګې په لاره دی چې د نوي کال له پیلېدو سره له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره پر همدغو مسئلو خبرې وکړي او یو ځل بیا د امریکا او برېټانیا ترمنځ پر خاصو اړیکو ټینګار وکړي. برېټانیا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د سخت دریځې ډلې پر ضد هوایي عملیاتو کې د متحده ایالاتو ستر شریک دی. اقتصادي وده، نړیواله سوداګري، د سایبر امنیت او همداشان ایران به د دغو خبرو په اجنډا کې وي. له راپور سره سم کامرون هم هیله مند دی چې واشنگتن ته دغه مهم سفر د مې د میاشتې له عمومي انتخاباتو مخکې د محبوبیت زیات کړي. نوموړي وروستی ځل د 2013 میلادي کال په نومبر کې له واشنگتن نه کتنه کړې وه. د فرانس پرس په وینا د کامرون هغې خبرې چې د روانې میاشتې په پیل کې ډیلی میل ورځپاڼې ته کړې وه او ویلي وو چې اوباما دته د برو یا ورور خطاب کوي د امریکا او برېټانیا ترمنځ پر نږدې اړیکو دلالت کوي. که څه هم دواړو مشرانو د روسیې په وړاندې ګډ دریځ غوره کړی او ویلي دي چې د روسیې ځواکونه باید له اوکراین ووځي، خو د دوی ترمنځ تل اړیکې داسې نه وو. وروسته له هغې چې په ډسمبر کې د امریکا د مشرانو جرګې په یو راپور کې د سی آی ای لخوا د القاعده د مشکوکو غړو د تحقیقاتو بېرحمانه میتود افشا کړ، کامرون وویل زموږ هغوی چې د یوې امنی او مسؤولې نړۍ لیدل غواړي غواړي تروریزم هم مات وویني، خو د هغې په وینا موږ به بریالي نه شو که خپله د مورال وجبه له لاسه ورکوو. په کابل ښار کې یو شمېر ناروغان د ډاکټرانو او لابراتوارونو له ناسم تشخیصیا شکایت کوي. دوی وایي ډېر ځله هم دغه ناسم تشخیص د خلکو روغتیایي ستونزو د زیاتوالي سبب کیږي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
سره له دې چې په کابل ښار کې د لابراتوارونو او د ناروغۍ د تشخیص سلګونه مراکز فعال او میلیونونه ډالره پانګه اچونه پرې شوې، خو اوس هم په دې ښار کې ناروغۍ سم نه تشخیصیږي. یو شمېر کابل خاریان وایي چې د ځینو ډاکټرانو او لابراتوارونو د ناسم تشخیص له امله د دې پر ځای چې یو ناروغ ورغېږي ستونزې لا زیاتېږي. مرمن نجلا د ډاکټرانو لخوا د خپل ناروغ لور د ناسم تشخیص په اړه آزادي راډیو ته وویل.
که دختره که به نام نظیفه مریض بود، چون که باز اقتصاد ما بسیار ضعیف بود نمیتونست
با مخکی میلور نظیفه ناروغه و واسمی نواچه پاکستان تایی بازم. دلتا دکتران ویل چه دا تومر لری او درمل نی پا کابل که نممکنه دا، خو چه ماینات ما پاکستان تاولیگل اغوی لیکلی و چه دا ناروغ تومر نلری.
د کابل ښار بل اوسیدون که مریم د خپل پلار د مرگ علت د ډاکټرانو ناسم تشخیص گنی.
بس خاطر می تشخیص نه درست دکتره بود که ما پلر ما از دست دادم.
د ډاکټرانو د ناسم معایناتو لامل می پلر مړ شو. پلر می د سرطان په ناروغي اخته و، خو ډاکټرانو یې تشخیص نشو کولای. پاکستانی ډاکټرانو ویل چې پر د ډیر وخت تیر شوی او باید د ناروغي په پیل کې درمل نشوي وای.
دوی وای په کابل ښار کې د ډاکټرانو او لابراتوارونو پر تشخیص بے باور شوی دی. سربیره پر دوی د هیواد په ولایتونو او لویو ښارونو کې هم ګڼ شمیر خلک ورته شکایتونه لري. دوی وایي ډیر ځلې مجبوریږي چې ډیرې پیسې خرڅ او خپل ناروغ ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. ځینې ډاکټران دا نیمګړتیا مني او هیله کوي چې روغتیایي چارې د مسلکي کسان پر مخ بوزي. ډاکټر ولید یوسفزی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
یقینا اشتباهات اکثرا از پیش دکتر صویبا میشه. دکتر صویبایی داریم که مثلا تخصص ندارند.
یقینا لزینو ډاکټرانو اشتباه کیږي. ځینې ډاکټران تخصص نه لري او د خپل مسلک پرته د یو ناروغ درملنه کوي. په ځینو لابراتوارونو کې هم غلطي کیږي چې په مجموع کې د ستونزو سبب کیږي.
په مجموع کې ډاکټران وایي که د دې ستونزې مخنیوي ونشي په دې برخه کې به د خلکو اندېښنې نورې هم زیاتې شي. د لابراتوارونو مسؤلین هم پر دغه ستونزو سترګې نه پټوي او وایي علت یې دا دی چې د لابراتوارونو مسؤلین د لږو تنخواګانو په بدل کې له غیر مسلکي کسانو کار اخلي. د محمد طاهر په نامه د یو لابراتوار کارکوونکی وایي
این استودای شخصی بسیار زیاد شده، شاگردایی که فارغ میشن از هر سویه که باشه میپذیرن.
این استیتوت ډیر سوی دی په هر سویات لري فارغیږي او کار کوي. په لابراتوارونو کې د غیر مسلکي کسانو کار کول د غستونځي پیدا کوي.
د لابراتوارونو کارکونکي وای په دې برخه کې د عام روغتیا وزارت سر هم کم دی، خو د عام روغتیا وزارت له دې شکایتونو سره موافق نه دی. د دې وزارت سرپرست محمد جان نعیم آزادی رادیو ته وویل
په وروستیو دیرلسو کلونو کې پرمختګونه هم سوي دي. زه دا ردوم چې ګواکې ښه لابراتوارونه نسته. اوس مهال د تشخیص او درملنې ښه مرکزونه لرو. متخصصین ورته روزل سوي، د ښو روغتیایي خدمتونو لپاره ښه پروګرامونه لرو او څار به پرې هم زیات کړو.
د دې ستونزو تر څنګ خلک په ښارونو کې له بې کیفیته درملو هم شکایت کوي. د دې